یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې تای روشن را سره دی. د دې خبری خپرونې د سر موضوع مو ده چې جرمني په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت وغځوه. د افغان حکومت غبرګون به یې په اړه واوري. په ګڼو نورو کورنۍ او نړیوالو مسایلو باندې نور راپورونه هم اورېدلی سي. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. احمد تکل وړاندې کوي.
جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه. ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی او متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی. بشپړ خبرونه. جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. د پریکړې د می لومړۍ نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی، په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لاره هواره کړه. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د مارچ په 1 پای ته رسیږي. د جرمني پارلمان پرون پنجشنبه هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1500 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي چې د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی. جو بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. هغه وویل دی نه غواړي په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. ښاغلی بایدن زیاته کړه چې له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د میاشتې د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه روانه ده. د دې موافقې له مخې ټول بهرني ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي تضمینونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي. د هند چینای سوپر کنګ لوبډله وایي چې د هیواد د راتلونکي غوره لیګ یا آی پی ایل لپاره یو ځلمکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سوپر کنګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز بولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سوپر کنګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کیڼلاسی توپ اچونکی دی تر اوسه په 12 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 ویکټې یې اخیستي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اروپایي ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نه شول. دوی خبرداری ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان ډرلن د اروپایي ټولنې په پرونی آنلاین سرمشریزه کې وویل چې دا ټولنه به برتانیا او نورو هیوادونو ته د کورونا وایرس د واکسین صادرولو ته تر هغه وخته اجازه ورنکړي چې د درمل جوړولو کمپنۍ اروپایي ټولنې ته د واکسین د ورکولو لپاره پر خپلو ژمنو عمل ونکړي. د واکسین د ویش پر سر د دې اختلاف په محراق کې په هالند کې د استرازینیکا د واکسین جوړولو یو کارخانه ده چې د برتانیا حکومت یې د کورونا پر ضد د دې واکسین د ویش د کړۍ جز ګڼي، خو اروپایي ټولنه یې مخالفت کوي. استرازینیکا د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډ شرکت دی. د اروپایي ټولنې مشران د پرونی سرمشریزې په پای کې هم د استرازینیکا د 10 ملیون دوزه واکسین د ویش د څرنګوالي پر سر د لانجې په حل کې پاتې راغلل، خو پریکړه یې وکړه چې په دې اړه خبرو ته به دوام ورکوي. متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه وه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ پېښوي. شمالي کوریا پرون وویل داسې نوې توغندی ازمویلې دي چې له تاکتیکی پلوه رهبری کېدلای شي. د شمالي کوریا د دولتي اژانس د راپور لمخې دا توغندی چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام سره جوړ شوی 2.5 ټنه سروکی لیږدولای شي. او چین په برتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې د دروغو او غلطو معلوماتو خپرول یې بللې دي. پیکینګ وایي دا غلط معلومات د اویغور د مسلمان اقلیت پر وړاندې د چین د چلند په اړه خپره شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دا بندیزونه پر څلورو شرکتونو او د برتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون پر نهو افرادو لګول شوي دي. دا اعلان د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیانګ کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله د ډیپلوماتیکو اړیکو د ترنګلتیا وروستی مورد دی. په همدې حال کې سلګونه اویغورانو پرون د ترکیې په پلازمینه انقره او لوی ښار استانبول کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی په شینجیانګ ایالت کې د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې له ترکیې د کلک دریز غوښتنه وکړه.
خبرونه ملازده ای رادیو اوریدل. جرمنی په افغانستان کې د لسو نورو میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت وغځاوه. افغان حکومت په خبرګون کې وایي
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هر کله یې کوو.
په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د تعصب او تبعیض پر تاریخي مخینی او د غرض پر عوامل واوري.
کله چې پردي لاسونه را وغځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله.
د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران د کورونا ویروس د واکسین د ویش پر سر موافقې ته ونه رسیدل او په دوه هم نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ مو د نن ورځې اونیز پروګرام دی اوریدو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سر موضوع ده. په داسې حال کې چې امریکا د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان د خپلو سرتیرو ایستل ستونزمن کار بولې، تازه جرمني په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو پوځي ماموریت وغځاوه. د جرمني پارلمان پرون د پنځشنبه په ورځ د لس نور میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو طرحه تایید کړه. دا هیواد د ناټو په چوکاټ کې حاضر دمه 1300 عسکر لري چې د افغان ځواکونو په روزنې او له دې سرتیرو په ملاتړ بوخت دي. افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د آلمان د پریکړه ستایي، خو طالبان ورسره کلک مخالفت شوی. جزئیات زما د همکار پر راپور کوي چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر کښ دی. مهرباني وکړئ تاسو د دې موضوع نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
بلې، په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو او وتو په اړه د ناټو د غړیو هیوادونو د مشورو په دوام تازه آلمان پریکړه کړې چې عسکري لس میاشتې نور هم دلته افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د جرمني عسکرو پوځي ماموریت د روان لمریز کال په بخښنه میلادي کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې پای ته رسیدل. خو د دې پریکړې پر بنسټ به جرمني پوځیان د راتلونکي 2022 کال د جنوري تر وروستۍ نیټې په افغانستان کې پاتې شي. جرمني د دې پریکړې موخه د افغان ځواکونو روزنه او لدی سرتیرو ملاتړ بللی دی. افغان حکومت که څه هم د خپل خلکو او خاورې ساتنه د افغان ځواکونو مسؤلیت بولي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني دا پریکړه ستایي. د ملي امنیت شورا د دفتر وان رحمت الله اندړ نن د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاع هم تر شپږ نوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده. موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت ده. کانړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لموږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هر کله یې کوو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ویلي وو طالبانو د دوهې تړون نه دی عملي کړی او نه یوازې دا چې جګړه یې نه ده کمه کړې، بلکې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره هم اړیکې نه دي پرې کړې. خو پوځي کارپوهان بیا په دې اندي چې د افغان ځواکونو د وړتیا لوړولو او په ځینو برخو کې د بهرنیو عسکرو شتون ته لا هم اړتیا لیدل کېږي. د المان د نوی پریکړې په اړه طالبانو هم خبرګون ښودلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاض محمد نعیم نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پریکړې مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې د دوحې هوکړې ته ژمن نه پاتې کیږي. د وویل
کوم تعهداتو ته په نامه کې شوي باید هغه ته پوره التزام وشي. تعهداتو ته نه التزام ستونزې را ولاړوي او د ستونزو مسؤلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهداتو ته التزام نه کوي.
لدی وړاندې یو شمېر رسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي وو کچېرې د می میاشتې له وروستۍ نیټې هم بهرني عسکر په افغانستان کې پات شي دوی به پرې بریدونه پیل کړي خو د دوهې هوکړه به پر خپل ځای وي. جرمني داسې مال په افغانستان کې خپل ماموریت غځوي چې تېره شپه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په خپل خبري کانفرنس کې وویل دوی غواړي له افغانستان ووځي خو پوښتنه دا ده چې څه وخت دا هیواد پرېږدي. هغه د می میاشتې لومړۍ له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د دې نیټې ضرب العجل له تخنیکي اړخه ستونزمن وباله خو زیاته کړه. په دې اړه له خپلو متحدانو سره مشورې کوي. روانه اونۍ د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ هم وویل له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي او تر خوایې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. جرمنی د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر عسکر لري او دا پریکړه یې د نورو هیوادونو د پوځي حضور د دوام لپاره هم زمينه برابرولی شي. د دې هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په برخه کې د بیړې پر ځای د دقت بحث مهم بلل دي او خبرداري ورکړه چې غیر مسؤلانه وتل به بدې پایلې ولري. اوس مهال په افغانستان کې یو زر درې سوه جرمني پوځیان شته چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال تر اوسه 950 جرمني عسكر وژل شوی او د دې هیواد د رسنیو له قوله تر 2013 کال پورې په دې هیواد کې یوازې په پوځي برخه کې د هیواد 14.4 میلیارډ یورو لګښت کړی. پرې بازار
بلې ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو و موردل چې جرمني په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت غځولو اعلان وکړ او دوی وایي چې تر لسو نورو میاشتو پورې به دغه عسکر په افغانستان کې پاتې شي. دا تر هغه پرون پنځشنبه د جرمني په پارلمان کې تایید شو. دوستانو په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تر ویلاندې د مې ورسته په ورس.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په دې خبرونه کې موږ د ولایتونو څخه بیلابیل راپورونه لرو خو تر هغه د مخبه یو بل تفصیلي راپور ته ورسو. تاریخ پوهان تبعیض د بشریت له پیدایښ سره نغښتی بولي. په افغانستان کې بیا د پدیدې د کرنېټې په اړه روښانه ټکی نشته خو د بیلابیل حکومتونو پر مهال د اوج او پرزه د مبارزو په اړه نظریات شته. که څه هم تاریخ پوهان په دې اند دي چې په افغانستان کې لکه د نوري نړۍ د ملت ترمنځ تبعیض نشته خو په دې هیواد کې د بهرنیو لاسوهنو وروسته ډول ډول تعصب ته لمن وهل پیل شوی دی. خو په دې منځ کې یو شمېر ځوانان هم ستا چې له تبعیض سره مبارزه کوي او د ملت لپاره یې زهر ګڼي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کوي.
که څه هم قومي، ژبني، مذهبي، نژادي، سمتي، ګوندي او آن ملتي برتري د انسان فطرت ګڼل کیږي ول ځینې وختونه دا ډول فکر تبعیض ته زمينه برابروي. روان پوهان د هر ډول برتري فکر سره د افراط او تفرید شرایط کړي او د منځلاري یا وساتت غواراوي وړاندیز کوي. د دوی له انده د هر ډول برتري فکر د نورو پر وړاندې تبعیض چلند تلار پرانیزي او د ټولنو ترمنځ د واټن سبب کیږي. که څه هم تبعیض نړیواله موضوع ده او ټوله نړۍ ورسره لاسو ګریوان ده ولې په افغانستان کې د دې پدیدې د پیل کرنیټه نه ده معلومه. تاریخ پوهان په افغانستان کې تبعیض خپراوي د بهرنیو د لاسوهنو زیږنده بولي. تاریخ پوه د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د تاریخ په اوږدو کې هرې بهرنۍ دسیسې هڅه کړې چې په دې هیواد کې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي تبعیض ته لمن ووهي خو بریالي شوي نه دي.
کله چې پردي لاسونه راوغځېدل او له 1350 نه تمن پوری په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا را نغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپل بقا د ملت په نفاق کې لیدله. له هغې ورځې نه په ملت کې نفاق حد هرڅه وشو لیکن بیا هم د ملت منځ ته نفاق نه دی تللی.
خغل رفیع پورستیو کې د ځینو تبعیضي چلن هم د همدی بهرنیو دسیسو دوام ګڼي، خو تاریخ لیکونکي او د پوهنتون استاد غلام محمد محمدی بیا په افغانستان کې د تبعیض پراختیا په معاصر تاریخ پورې تړي او وایي په افغانستان کې د بیلابیلو واکمنانو د واکمنۍ پر مهال ډول ډول تبعیض تلمن وهل شوی.
تعصب د افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس هم موږ بیلګې ګورو او کېدای شي نور هم دوام وکړي.
خود څنګه کولای شو له تبعیض سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کېږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض را کم کړي.
خپل کلتور او فرهنګ سره لري کچیر ته دغه تفاهم او دغه پوها زیاته کیږي، تفکر زیاتیږي، مثبت رنگ راوړي او د دې ترڅنګ کولای شي په ټولنه کې یو بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسيون په قومي ژبني او سمتي باندې ګټه اخلي او په غیر شعوري ډول د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض، سمتي تبعیض، یو څه هوا ورته ورکړل شوې ده. دا اکثره د سیاسيونو د خوانو دا هوا ورکول کیږي او ځینې مجبور ځوانان یا هغه ځوانان چې هغه غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي، هغه په دې تبعیض کې استعمالیږي سره د ټول
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهیږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تیری دی. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډیره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خواهی د حکومت لخوا دې ټکي ته کمه پاملرنه ده.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
زموږ غلازادي رادیو اوري اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته نه دي رسیدلي. د دې ټولنې یو شمېر هیوادونو ته د کورونا وایروس نسبتا ډیر واکسین رسیدلی، ځینو لږ ترلاسه کړی، خو له اروپا بهر په لسګونو میلیونو دوز واکسین صادر شوی دی. د ازادي رادیو د خبر څنګه د راپور په استناد نور جزئیات له احمد شي براورو.
اروپای ټولنه د غړو هیوادو ترمن د کووید 19 واکسین د توزیع په برخه کې د اختلافاتو د حل پر سر موافقه ته ونه رسیده او خبرداري ورکړ چې شاید دا ټولنه د کورونا واکسین د ځینو صادراتو مخه ونیسي. د اروپای کمیسیون رئیس اورسولا فون ډیر لاین د پنځن پیپرس خبرداري ورکړ چې اروپای ټولنه په بریتانیا او نورو هیوادو ته تر هغه د واکسین د صادراتو اجازه ورنکړي چې د اتحادیې لغړو هیوادو سره د واکسین د صادراتو کړي شمني نوي پرځای کړي. فون ډیر لاین هغه آنلاین غونډه ته چې پرون د ویډیو کانفرنس لاري وشو وویل، زما پاند د ښکار ده چې تر هر څه مخکې د استراسنیکا کمپنی وړاندې تر دی چې نورو هیوادو ته صادرات وکړي خپلې کړي شمنې لغړو هیوادو سره پرځای کړي. تمرکز په هالند کې په استراسنیکا کمپنی ده چې بریتانیا دی کمپنی ته د کورونا واکسین د مهم واردونکو په سترګه ګوري. د دې سرمشتي په پای کې د اروپای ټولنې مشران لا هم پر دې موافقه ته ونه رسیدل چې څنګه را روان 10 میلیونه ډوز واکسین وبشي، خو پریکړه یې وکړه چې د سفیرانو په کچه به پر راتلونکي غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشي. د اروپای ټولنې د تدارکاتو د پروګرام نمخي ټولو هیوادو ته باید یو ډول واکسین ورسی شي، خو ځینو ته تر خپل سهمې لږ رسیدلې دي. اکثر اروپای هیوادونه فکر کوي چې سیستم سم دی، خو ځینو هیوادو د دې پر ځای چې بیلابیل واکسینونه ترلاسه کړي د استرازنیکا واکسینې غوښتي دي. د واکسین په چارو کې د ځن سربیره اروپای ټولنه لا هم ډاډه ده چې د اوړي تر اخیره به 80% بالغ نفوس ته واکسین ورسی شي. د اروپای کمیسیون مشه وون ډیر لاین وویل چې د دسمبر له میاشتې راهیسې له اروپای ټولنې تر 80 میلیونه ډوز ډیر واکسین 33 هیوادو ته صادر شوی دی او د اروپای ټولنې غړو هیوادو ته 80 میلیونه ډوز رسولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د کابل ښاروالۍ یو ځل بیا په کابل ښار کې د ښاري بسونو فعالیت پیل کړ. د دې بنسټ مسؤلان وایي چې سلګونه بسونه بیا جوړ کړي دي چې د فعالیت پیلېدو سره به له کلونو وروسته د کابل ښاریانو ستونزه حل سي. د کابل ښاروال د پنځشنبې په ورځ د 15 بسونو کارپاس مشتي ډول د کابل په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ او ویل چې د بسونو بیا ځلې فعالیت به وکولای سي د خلکو لپاره اسانتیا رامنځته کړي او د چاپیریال ساتنې او د ښار نظم ساتلو کې مهمه ونډه لاره لایسی نور حال په دې راپور کې اور.
کابل ښار چې نږدې 15 میلیونه نفوس لري سره لدی چې خاري بسونه لري خو خلک یې د ترانسپورت په برخه کې لستونځو سره مخ دي. خو اوس د کابل ښاروالۍ د زړو بسونو لبیا ځلی جوړونې سره هڅه کړي چې د کابل ښار د ستونزې تر یو حده حل کړي. د کابل ښاروال داود سلطان زوی د پنځشنبې په ورځ د 15 بسونو فعالیت په ازمایښتي ډول د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل دا بهر به تر راتلونکي ویونی د کابل په ټول ښار او ولسوالیو کې پلې کړي.
دا د خلکو د اسانتیا لپاره د خلکو د تاګوراتک لپاره یو نوای ګام دی چې ښاروالۍ د مسلیت غاړه ونیوله او دا امتحاني مسیر مونږه شروع کړله او ان شاء الله دا موضوع که موافقه تیر شي او د خلکو همکاري موجوده وي او خلک سم استفاده وکړي د خدماتو نه دا موضوع پراختیا پیدا کوي په نورو ساحاتو کې په لویدیځې خوا کې شمال خواته او جنوبي خواته هم.
دا بسونه چې شمیر یې 200 ترسیږي په یوې امریکایي کمپنۍ پورې اړه لري او اوس تازه د کابل ښاروالۍ لخوا بیا ځلې ترمیم او نارنجي رنګ ورکړل شوی دی. د دې بسونو چلوونکي د ښاروالۍ کارکوونکي دي او هغه څوک چې ورسخه ګټه پورته کوي باید ټیکټ ولري. دا بسونه د 150 کسانو ناستې وړتیا لري او د کابل ښار په 1600 لوریو کې به تګ را تګ کوي. خلک وایي هیله لري چې دا بهیر د کابل ښار نورو برخو کې هم ژر تر ژره پیل شي ځکه اقتصاد یې چندان ښه نه دی او داسې خدمتونو ته اړتیا لري. دوه تنه کابل ښاریان شمع او حیات الله.
ښاري بسونو ته د خلکو نه لاسرسي کابل ښاریانو ته ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. تازه موږ خبر شولو چې کابل ښاروالۍ ښاري بسونه فعال کړي دي. دا یو ښه خبره ده او موږ تمه لرو چې له دې سره به په دې برخه کې شته ستونزې حل شي.
دا اقدام مشستایو مشه اقدام دی نیک اقدام دی هله چې عملی شي او همدارز یعنی دوام وکړي د سینه چې 15 ورځې لپاره د فیسبوکي تصویرونو په خاطر باندې کار ورجن واخلې بیا ورسته بند شي بیا ورسته هم داسې پات شي لکه مونږ چې څو وخت مخکې د میټرو خبره ولا د میټرو خبره هم داسې پات شو.
د کابل ښاروالۍ بیا د ښار له اوسیدونکو غواړي چې له دې بسونو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال ښاری فرهنګ او ټولنیز چلن په پام کې ونیسي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیکلنې په ندي
پکتیکا کې امر بدون شک مثبت تغیرات
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو اوریدل مجهره جمعه د ولایت په ولایت خبرونه کې د افغانستان د بیلو ولایتونو ستونزې او د خلکو مشکلات تر اسپړو د دغو ولایتونو چارواکي میلمانه کوو او تاسو څخه غوښتنه کوو چې تاسو څنګه خپل نظریات خپل ستونزې او مشکلات ورسره شریک کړئ او دوی به تاسو جواب درکړي. نن هم د جمعې ورځ ده د کابل په وخت پر 2 بجې به دغه خبرونه درته ولرو او په دې خبرونه کې په دې ونې که موږ د میدان وردګ ولایت چارواکي د ځان سره لرو چې دوی به ستاسو پوښتنو ته جواب وایي. نو تاسو خیله کو چې بیا زنګوي او خپلې پوښتنې ورته مطرح کړئ. دم کړی به ورسو یو بل راپور ته. کاغذ باد یا د کاغذي ګډي الوزول جشنواره د پنځمې پرز د کابل شار په مرنجان غونډي تر سره سو. دغه جشنواره د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د نوي کال په مناسبت جوړه شوې و. د وزارت وای د دې جشنواري هدف سوله، آبادی او خلکو ته د یووالي د پیغام رسول دي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې.
زین کابل خاریان نوې کال د دغه خار د مرنجان پر غونډې منځي
دویش کلن شا احمد د سپین او ابي رنگ د سلور پارچو کاغذی ګړی په لوزول بوخت دی وای
باجی شدا یو قرن مخکې په مکرې وایله په افغانانو کې نو ګوټي پران باج دی دی لپاره نه چې جنگ وچو دا دی او د صلح د باوري پیغام ده دا
د غونډې په بل سنډه کې شپاړس کلن محمد زید ابراهیمی چې پنځه پارچیزه کاغذي ګوډې ورسره ده د تار سرخې د ملګري په لاس کې ده وای د دې جشنوارې په جوړولو ډیر خوښ ده
ما د جمع شستې مهمه مردم ما ګوډې پران نه هو د اسمان حاصل کړم ګوډې پران بوزي هم مردم ما مجلس
دغه جشنواره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جوړه شوې ده دغه وزارت د جشنوارو د جوړولو مدیر نصیر احمد حیدری ازادي رادیو ته وویل غواړي ورته جشنوارې په ولایتونو کې هم جوړې کړي
فرهنګ وزارت لخوا دا لمړی ځل لپاره د جشنواره په رسمي توګه او په برگزار شوه چې ان شاء الله په نور قانون کې به مې او د هدف د جشنوارې د صلح او د ورورولۍ پیغام د افغانستان ټول دونکو لپاره
د کاغذي ګډیو او لزول چې په خلکو کې په ګوډي پران بازي شهرت لري د پسرلی موسم کې د خلکو لرغونی لوبه او ساتيري ده خلک کاغذي پارچې د نه پډوکو کې په منظمه توګه جوړوي او د ځانګړي تار په ذریعه هوا ته الوزوي که څه هم مخکې له دې کاغذي ګډیو ساده بڼه لرله اوس په بیلابیلو ډولونو لکه د خامار انسان هندسي مرغانو مارانو او داسې نورو په بڼو جوړیږي د شمس تبریزی په دیوان کې د مولانا په سیر د شاعرانو په کلامونو کې د ګډۍ د الوزولو ذکر شوی چې د دې لوبې د لرغونتوب حکایت کوي لیکوال او تاریخ پوه ګل احمد نظری اریانا وایي انسانانو له پخوا راهیسې له الوتلو سره مینه لرله دا لامل شو چې په چین کې د کاغذ له اختراع وروسته خلک کاغذي ګډۍ جوړې کړې د ده په خبره په افغانستان کې کاغذي ګوډۍ هغه مهال دود شوې چې کاغذ او ماشینونه یې وارد کړل
د دوی تارونه په شیشو باندې یو ډول مجهز شوي دي نو دوی د مسابقې پر وخت کوشش کوي چې یو د بل پر کار باندې ځان غالب کړي او کله چې کار دې راکش کړي په دې وخت کې د مقابل لوري کار شلیږي کله چې تار وشلیږي دا چا چې دا کار وکړي او د خپل مقابل لوري تار یې وشلاوه او د هغه کاغذ باد یا ګوډي پران یې آزاد کړي دوی ډېر خوشحالي کوي او هغه کسان چې د ده طرفدار دي د ده پر خوا دي هغه هم ډېر خوشحالي کوي
د خاغلی آریانا په خبره دا لوبې باید په پراخو ساحو او میدانونو کې وشي ځکه د ګڼه ګوڼې نه په ډکو ځایونو کورونو د کورنونو پر بامونو او داسې نورو ځایونو کې د برېښنا د مزو د شلولو خطر رامنځته کوي دغه لوبه په کابل ولایت کې د خلکو د ساتیرۍ تر څنګ د کاغذي ګوډیو جوړوونکو لپاره یوه ښه عایداتي منبع هم ده
تاسو لا پیغامونو
زه حضرت نور سروان يم د نورستان ولایت او د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو زمونږ د نورګرام ولسوالۍ کې د برق ډېر ستونزې دي ډېر ستونزې د برق دي او خلکو ته په کلیو کې په بانډو کې ژوندی برق د ډېرګولو لارې ورکول کېږي نو تاسو خواره دلته خو اوبه شته لس مترې دي هلته سیم دی نو دلته دې نګو هم څوک خري نه څښي نهڅښي زمونږ لوړپورو چارو ته دا خواص ده ازادي راډیو ته هم زمونږ دا خواص ده چې زمونږ دا غیبي لوړپورو چارو ته ورسوي وسلام
حکمل افغان یم د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوی دي او زیات کورونه رنګ کړي دي د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسیدونکو سره وکړي د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمو روان دي په دې کې کوچیانو ته هغه کورونو والا په زیات کورونو رسېدلي دي چې په کې د باران تېلو پیل برابر دا دوی رډیو لیکلو سره کومکو نه خپل ملنه
ظفر هدا کندهار ولایت څخه خبر کوم د بنګ او زیک وزپاله رمز سر باز دا ماشین ول داس کیر ماشین بند د دوه درې میاشتې کیر ماشین مو نه داخې د کور کې لري را پچی د کښنان را تا غوړ تاسو موږ ډاکټر مستانو پر ور سوی د کندهار په بم او زیک اول او زید بم او زین عايشې درې میا او زیر ماشین نه داخې چې دا څنګه کار دی ګور خو ګو واسه مشرانو پاتې د خدمت ما ژغټولو چا با کور مشران تر ور سوی خدای پرمان
زه د
زمن خان خبر کوم د ننګرهار نه زه پر دې خوشحال شوم چې د کمال خان هم جوړ شو دا مشتر ډیر د ویاړو د فرق خبره ده او بل طرف ته باج ظالمان موږ اوس هم وینو چې په دې بانک کې کار کوي دوی خزما دا هیله ده چې د خدای لیا کوي د دې ښکار څخه لاس واخلي دا زموږ د وطن د ابادۍ لپاره د وطن په شختاري باید له دې ښکار څخه ډډه وکړو والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راستولې وو او که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شئ ازادي رادیو سره شریک کړئ موږ به د بیا بل خبرونو لاله اړوندو مسولینو سره شریک او ور و به رسو په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له احمد تکل خاور
جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو د پریکړې د می لومړی نیټه وروسته چې د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی په افغانستان کې د جرمنی ځواکونو پاتې کېدو ته لاره واره کړه په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي چې د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی جو بایدن پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړنی خبری کانفرنس کې دا خبره وکړه هغه وویل د نغوري په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتيري د اوګدې موډل لپاره پاتې شي د اروپای ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نشول دوی خبرداري ورکړ چې دا اختلاف خای د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د زینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي متحده ایالاتونو د شمالي کوریا د بلستیک توغندوی ورستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللای او غندلای دی او چین په برتانیا کې پر زینو سازمانونو او افرادو د هغه څل کبل بندیزونه ولګول چې د دروغو او غلطو معلوماتو خبرولې بللې دي پیکینګ وایي دا غلط معلومات د اویغور د مسلمان اقلیت پر وړاندې د چین د چلند په اړه خبره شوې دي
له احمد تکل څخه مننه دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې میجمنه کړې و د روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیز پروګرام لرو دا پروګرام سب سوي دی تاسو زنګ مو وهي د دې خبرونه اوریدو ته تاسو بلنه درکوم
روغتیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم و برنامه هفتگی صحت خوش آمدین قسمی که میفهمین این برنامه به دو زبان است میتونین هم به زبان پشتو صحبت بکنین هم دری سوالاتان ارا بکنین میفهمین که سال نو است و قرنام نو است از او خاطر روی یک قرن گذشته هم کمک صحبت میکنیم که در قرن گذشته مسائل صحت چطور بوده و مردم چطور تداوی میکنن از این قبیل مسائل و در قرن نو چه چیزا منتظر مردم است برای از اینکه در قرن گذشته یک چیز به نام کرونا برآمد کل مردم در خانه خود در تمام دنیا قید کرد و تحت کنترل گرفت منتها فراموش نکنیم که سال نو قرن نو نوروز به شما به نمایندگی تمام همکارای رادیو آزادی از صمیم قلب تبریک گفته سال نو و قرن نو یک قرن پرمیمنت پر از سال و صفا آرزو میکنیم به مهمانای محترم ما در این برنامه دکتر صاحب محبوب‌الله شفیق متخصص داخلی عمومی هستند مهمان دیگر ما محترم دکتر محمد ولی سالاری استاد در پوانتون کابل و همچنان رئیس تحقیقاتی و علمی پوانتون کابل هم از طریق تلفن مهمان ما هستن مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدین دکتر صاحب سالاری که رئیس مسائل تحقیقاتی و علمی پوانتون هستن استاد سالاری بسیار خلاصه یک جواب بگیریم سب.
تشکر از کسی که سوال به حساب سوال کردن البته منبع اساسی تمام معالجه که به حساب ما میکنم نباتات طبی بوده که خوشبختانه در افغانستان خصوصا در طرف های شمال افغانستان این نباتات طبی با پیمانه بسیار زیاد به اونجا به شکل طبیعی می روید و مردم از او در تداوی بسیاری از امراض به اونجا استفاده می کنند. ولی همچنان امی نباتات طبی که هستن به خارج از افغانستان صادر میشه و اونجا من حیث دواهای اصلی به اشکال مختلف و جور میشه و مردم از او استفاده میکنن. البته واقعا به مرور زمان پیشرفت‌های بسیار زیاد آمده، خصوصا در بخش تکنولوژی، تکنولوژی‌های عالی بسیار پیشرفته هستن که در تداوی امراض و مشکلات صحی استفاده میشه. ولی در گذشته همه دواهای طبی که بودن خصوصا نباتات طبی هستن از او استفاده من حیث تریتمنت که به حساب متداوی در امراض مختلف از استفاده میشد.
بسیار زیاد تشکر سالاری سپ. خب شفیق سپ از شما هم در این مورد اگر در پشتو تشریح کنیم که شنانده از ما مستفید شوند بسیار خلاصه خوش میشم. دکتر سپ شفیق
منم جناب نظری سپ زه غوارم پا دی حق لعوام چه یقینا پا افغانستان که تداوی اوس نسبت د تیرو کلونو نه البته کمنګ تاسو د تیری سر کې ونسو او دا غینه اوسه پورې کافی دی تغیرات راغلی دي د تبامت په برخه کې دلته اوسه کده ذکر کوم بره بنوي چې تیرو څلوېش کالو تپکتو البته دغه وخت کې مونږ مشکلات متعدد درلودل چې دا غي تاثیرات اوس هم لیدل کیږي مګر په مجموع کې کله چې وي تبامت د تیرې پیړۍ په سیر کې بهبود شوی دی، بهتر شوی دی او پیشرفت کړی دی. که څه هم دا پیشرفت د نورې نړۍ سره د مقایسې وړ به ډېر نه وي، خو الحمدلله اوس موږ ګورو چې عصري طبابت تر ډېره ځایه البته بهتر شوی دی او د بهبود په طرف روان دی. په پخوا وختونو کې یقینا خلکو ډېر ابتدایي تداویانو نه استفاده کوله. یو تعداد بخشونو کې اوس هم هغسې کارونه روان دي. زه به تاسو ته مثال ووایم لکه د شکسته بند موضوع یا د اړوکو تداوي چې په ډېر عنعنوي شکل مخکې کېدله په ځینو ځایونو کې البته په لرې مناطقو کې د ښارونو نه هلته اوس هم دغه موضوعات شته دي متاسفانه، چې ښه ده چې هغه خلکو ته دغه پیغام ورسول شي چې په شکسته بند باندې تداوی کول یا هم په سلمان یا کسان چې ویښتان جوړوي په هغې باندې ختنه کول دا اوس ډېره د تبابت نه لرې خبره ده، ډېر خطرناک عواقب لري. د دې نه باید جدي جلوګیري وشي. د ټولنې ملکان، پوهان، مشران، ملا امامان باید د دغسې عنعنوي تداویو نه جلوګیري وکړي، ځکه دا ډېر ناګواره او خطرناک عواقب لري. موږ روزمره تقریبا که نه وینو هفته کې یو ځل یا میاشت کې دغه واقعات چې خطرناک حالت ته تللي دي موږ وینو په شفاخانو کې او دا مشکلات رامنځته کوي. د حکیمانه تداوي په هکله هم نظري صاحب زه غواړم ووایم چې هغه حکیمانه تداوي چې هغه په تحقیقاتو باندې ولاړ وي او هغه منل شوي ستاندرد شکل باندې جوړ شوي وي تداوي بالکل هغه هم مفیده ده او مؤثریت لري. مګر داسې فکر کیږي چې یو تعداد مناطقو کې البته حتی په کابل کې هم په دغه برخه کې هغه ډېر علمي شکل باندې دوایانې نه جوړېږي او ډېر ابتدایي شکل باندې که زه ووایم بعضې دواګانې جوړېږي. حتی ځینې دواګانې داسې هم موږ لیدلي چې د عصري طبابت دوایانې راوړي دي، مکس کړي دي او د درد دوا په حیث باندې یا د ځینو امراضو د تداوي په خاطر ورکول کېږي چې کېدای شي دا ډېر مسؤونه لاره د دې تداوي نه وي. زه دا تداوي پرې شکل نه شم تاییدولی من حیث یو ډاکټر، مګر که چیرې دا تداوي په معیاري شکل باندې په ستاندرد شکل باندې شوي وي او هغه تجربې ثابته کړې وي تحقیقاتو
تشکر دکتر شفیق. امیج سالاری صاحب محترم، یک موضوع خاصی است که بعضی از شنونده های ما بعضا تلفون میکنن و بی حوصله میشن. اینا مثلا خودشان یا دندان درد هستن یا چشم درد هستن یا کدام مسئله دیگه باشه، اونا زیادتر از ما میخواین که روی از این موضوع زیادتر صحبت بکنیم. بعضی از شنوندگان محترم پیشنهاد کردن مثلا مسئله پروستات اگر یک روز یک برنامه درست کنیم و مسئله عضله را ما ایره لست کردیم به نوبت این کار را میکنیم. منتها میخواستم تو بگویم که اگر مردم نرمال عادی در مجموع یک معلومات کافی در مسائل صحی داشته باشن این بسیار زیاد مفید است. از او خاطر مثلا معلومات های که شما ارائه میکنین این یک معلومات هست که یک کتله از او مستفید میشه. از او خاطر از او شنونده های ما که سرمان قار میکنن پتکه میکنن که بسیار گپ میزنی و تگپا بر از نو میخواییم بگیم که اول یک کم معلومات ها رو زیاد کنیم باز روز به روز مریضی های مختلف هست رویش گپ میزنیم. سالاری صاحب محترم دکتر صاحب شفیق بعض مسائل رو گفتن آل امی دکتر حکیمانه یا مواد از گیاهی و از این قبیل مسائل در افغانستان بسیار زیاد مرواج بود. یک وقت پیش هندو هم می رفتن مردم پدر کلان های ما مادر کلان های ما اونا باز مچم از زهر مار یک چیز و مچم از او گل یک چیز و از این یک چیز چیزای گدوده برش می داد بسیار فایده می کد. مثلا من یادم می آید که وقتی که پایم ضربه خورد که تخم و نمک و مچم یک چیزی کدن گدود کدن و جور شد رفت. از این خاطر شما مگر کم روشنی پرتین سر از این موضوع خوش میشیم بفرمایید سیب. کسن از سالاری سیب
نباتاتی که بیکی هستن اکثرا آله امیالیم در کابل خصوصا که پایتخت افغانستان است یک به حساب یکی از شهرهای بسیار پیشرفته هستند. در اینجا آلم به پیمانه بسیار از این دواهای طبی که به شکل طبیعی می راید از این استفاده میکنه مردم و از لحاظ ای که امی ساید افکت از این به حساب نواقص از این چی باشه بر از و او حتما به حساب او شکل نیستن که دکتر صاحب برشان خصوصا این دکتر صاحب که به اینجا هستن امروی مهمان هستن بهتر می فهمن شاید بعضی مشکلات سیهیم برشان پیدا کنن ولی تا هنوز هم در این کشور خصوصا در شهرهای بزرگ از این در دواخانه استفاده میشه خصوصا این شما که یادواری کردین اندوها هستن یا به اشکال مختلف دوا را ترتیب میکنه و بالاخره به هر کسی میگه پرسان میکنه که مثلا مشکل تون چی هستن. یعنی ما بازم میگم که منبع اصلی همه دواها اگر همه نبگم اکثریت دواها نباتات طبی هستند که به شکل طبیعی و مصنوعی در کشورهای مختلف خوشبختانه در افغانستان در کوها به شکل طبیعی دیده میروید یا اما اساس اکثریت به حساب به وجود آوردن دواها یعنی منابع هستند. یعنی این به یک شکل غیر فنی به شکل که به حساب در اونجا و فرمولایی که دوا چطور به حساب تهیه میشه چقدر پلر باشه چقدر مواد به حساب اکتیو یا فعال باشه و به اون شکل در اینجا تهیه نمیشه پیشه خصوصا کسایی که شما گفتین دوا ولی بازم از این استفاده میکنه مردم.
سالاری صاحب امیج خوب موضوعات شما هم یاد کردین باز دکتر صاحب شفیق هم تشریحات کردن. در دنیا در اروپا اینجا یعنی دکترها به دو گروه تقریبا تقسیم میشن. یکی دکترای طبی که به اساس کیمیا و گپا طب مدرن که میگن من مور باز دکتر صاحب شفیق و دیگه دکترای مثلا در جرمنی هوموپاتی گفته یک گروه دکترای دیگه هستن که اونا نمیخوان که دوایی که از کیمیاوی جور شده باشه استفاده شوه زیاتر مسائل نباتات و ایگپا را استفاده میکنن. یعنی غیر از این که حتی به طرفداری عملیات یا نیستن کوشش میکنن که از دکترای مدرن و مثل دکتر صاحب شفیق اونام پوانچونا را خلاص کردن. از اون خاطر آیا اتر یک اساسی که باشد افغانستان در نظر هست که ای به شکل علمی شونه به شکل طبیبایی که از قدیم او از او یاد گرفته از پدر کلان یاد گرفته از این قبیل مسائل نیست؟ امیرم یک کمک تشریح کن که باز دکتر صاحب شفیق از نقطه نظر طبی بگوین. سالاری صاحب
بله تشکر. در اینجا ایره باید در نظر بگیره بعضی کسایی هستند در شهرهای بزرگ خصوصا کابل در اینجا کسایی که این دواهای که به شکل عنعنوی تهیه میشه یا برشان جواز داده که دکتر بازو یاد کردن حکیما میگه که حکیم هستن ولی ما طرفدار میگه به شما هستم در اینجا اگر به دو کتگوری در افغانستان این دکتر با دکترهایی که از تکنولوژی پیشرفته و خصوصا از دواهای کیمیایی که به حساب موثریتشان بیشتر هستند از این به دو کاتگوری تقسیم شوه وای که به حساب از دواهای طبیعی به شکل چیز استفاده میکنن بر از وای لیسانس داده شوه به حساب و جواز داده شوه البته ظرفیت از واره در نظر گرفته ایتون نه که یک کس هر کس بیاید اونجا. مثل که ما یک حکیم داشتیم پار سال اگر یادتان باشه کووید 19 آمدن به اینجا مواد را جور کرده بودن که تا آخر به شکل درست مردم نفهمیدن که ترکیب اونمو دوا چی بوده. بعضی مردم میگفتن که تریاک هست، کسی میگفتن چی هستن. بالاخره وجود افغانستان ما حتی ظرفیت ازیر نداشتیم که اونمو دوا را تجزیه بکنیم و بفهمیم که دمی دوا چی هستن. و خود صاحب از اون به خاطر اونمو حق دارای حق امتیاز یا اون پتنت که ما میگیم به اون سلسله اون حاضر نبودن که بگوید که دمی دوا یکی چی هستن. این ما در این بخش در افغانستان مشکلات داریم. ما طرفدار ازی هستم که در افغانستان باید به دو شکل باشه، ولی با در نظر داشت ظرفیت انسانی و همچنان ظرفیت تکنولوژیکی و چیزا.
خب دکتر صاحب شفیق، قال شما اگر روشن بسازین چطور است این صاحب به دو شق اگر شوه در افغانستان، آیا به شکل مدرن که شما تحلیل کردین برای طب نباتی که میگن یا هومیوپاتی که میگن به اون امکانات هست یا نیست؟ اگر یکم تشریح کنین خوش میشیم دکتر صاحب شفیق.
مننه نظری صاحب، زخو پدی اکلا زستاتو خبری تاییدون. تبابت په درې کټګوري په دوه برخو ویشل کیږي. ستاسو خبره دقیق ده، عصري تبابت او هومیوپیتیک. یا موږ تاسو دلته ورته حکیمانه هم وایو، خدا حکیمانه چې موږ دلته لرو یو څه تفاوت لري چې زه غواړم دې باندې توضیح ورکم. د دې تر څنګ یو بل تبابت موږ هم لرو چې هغې ته طبي سوزنی وي، یو اکوپنچر چې دا په چین کې ډېر معمول دی، او دا تبابت اوس عصري تبابت هم تر ډېره ځایه تایید کړی دی. اکوپنکچر ځکه د هغې مؤثریت په مختلفو امراضو کې د هغې مؤثریت لیدل شوی دی. همدغه رنګه هوموپیته چې تاسو ویلي په جرمني کې، نه یوازې په جرمني کې دا شته، بلکې په نورو اروپایي ملکونو کې هم شته، په چین کې هم شته، پاکستان او هندوستان کې هم شته. دا هم منل شوی تبابت دی. دا خلک د گیاهی دوایانو نه استفاده کوي، ترکیبي شکل باندې او غیر ترکیبي شکل باندې. بالکل دا هم ستاندرد تبابت دی، د منلو وړ دی. او دا خپل د هر مملکت د عامه روغتیا وزارت د خوانه تایید کیږي، د غیر نه ورسته بیا د دواینه باید مصرف شي. مګر په افغانستان کې متاسفانه زمونږ په دې برخه کې ډیر پیشرفت نه دی شوی. دلته چې کوم انوی تبابت یا حکیمانه تبابت یا هومیوپیتیک یا هماغه د هندوانو خوانه چې کوم دواینه تجویز کیږي، دا ډیره تثبیت نه شوی چې دا څومره مؤثره ده. په دې باندې تحقیقات نه شوی. دا د ترکیب اجزا معلوم نه دي. که معلوم هم وي نو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې آیا د عامې روغتیا وزارت دې ته اجازه ورکړې ده که نه. نو دا ټول هغه سوالونه دي چې دا باید حل شي، بیا د هغې نه وروسته د دې دوایانو نه استفاده وشي. زه دا نه وایم چې دا به مؤثرې نه وي، کیدای شي دې کې به مؤثرې دوایانې هم وي، خو طریقه دا ده چې دا دوایانې باید اول تقریباً تحقیق وشي او هغه د عامې روغتیا وزارت تایید کړي، د هغې نه وروسته استفاده وشي. زمونږ د عصري تبابت کې چې کوم طریقه ده، هغه دا ده چې هره دوا چې اول راوځي هغه د استفادې وړ کیږي. د هغې نه مخکې څو مرحلو کې په دې باندې تحقیق کیږي. هغه دوایانو ترکیب جوړیږي، دوزې تعین کیږي، بیا هغه په حیواناتو باندې ازمایل کیږي په یو مرحله کې، په دومه مرحله کې، په درېیمه مرحله کې. چې کله ولیدل شي چې دا دوایانې مؤثریت ډېر دی او
مال ډاکټر مهمان دیگر ما محترم ډاکټر شیشا سادات، رئیس پوهنځی وترنری پوهنتون کابل، هم از طریق تلفون مهمان برنامه ما شدن. سادات صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر، شما هم خوش باشین. قبل از همه سال نو برای شما و بر تمام کافه ملت ما تبریک میگم. بفرمایید.
بسیار تشکر دکتر صاحب. مقبول الله شفیق هم مهمان برنامه ما هستن، متخصص داخلی عمومی. ما در مجموع ایره به مناسبت سال نو و عصر نو از این قبیل مسائل گفتیم یک برنامه تهیه کنیم که معلومات عمومی زیاد شوه. حالا از او خاطر در رشته شما هم یک بعضی سوالا هست که مثلا مخصوصا در افغانستان مسئله گوشت تا چه حد صحی است؟ برای ازی که میگن مادر تمام مریضی ها اگر دمی گوشت پرابلم باشه از گوشت هم پیدا میشه، به طور مثال تا جایی که دکتر صاحب میگن. از اون خاطر مردم باید بفهمه چیزی که میخورن مثلا تا چه حد صحی است. به طور مثال مثلا گوشت مرغ که از خارج میاد اینا تا چه حد صحی هستن؟ از اون خاطر پلانای دولت در این ساعت چی است؟ مثلا شما راضی هستین از پلانای دولت که در عصر جدید یا قرن 15 چی باید شود که مردم مطمئن شود غذاهایی که اگر برشان برسه چقدر خوب است، مخصوصا که شما وترنر از پونزه وترنری هستین، در این ساحه خوب متخصص هستین، کم معلومات را کنین. خوش میشیم دکتر سیب سادات.
تشکر از سوالتان، واقعا شما سوال بسیار خوبی را مطرح کردین. قسمی که میدانین در تمام کشورهای دنیا یکی از چالش های بسیار بزرگی که سر راه صحت عامه ما قرار داره بقایای دوایی یا drug residues که او را ما به اصطلاح یاد میکنیم و در عین زمان بعض گوشت ها و بعض مواد دیگی که از حیوانات مولد غذا به اصطلاح تولید میشه مثل شیر، لبنیات و تخم مایی، اینا همه محصولات هستن که تحت یک ارگانیزیشن یا اداره تحت نام FDA یا اداره و تنظیم دوا و غذا در تمام دنیا تنظیم میشه. با تاسف ما از سالهای دیری به این سو کوشش و تلاش میکردیم که از طریق وزارت محترم صحت عامه و وزارت زراعت یعنی FDA فعال شود، که خوشبختانه یک سال میشه که سنگ تعداب ازی به اصطلاح مانده شده و FDA این مسئولیت دارد که تمام غذاهایی که به مصرف انسان میرسه باید آری از مواد باشه که برای وجود انسانها این مضر نباشه. در پهلوش بعضی امراضی هست که شما میفهمین که ما تحت نام امراض زونوز یا مشترک بین انسان و حیوان یاد میکنیم، اینا هم باید کنترل شود. تحت از این نام در سابق هم وزارت محترم صحت عامه، شاروالی کابل و وزارت زراعت یک تیم داشتند که به نام مشاهده یا میت انسپکشن یا به اصطلاح مشاهداتی که این گوشت ها را کلش معاینه میکردند که اینا از نگاه صحی کدام مشکل نداشته باشه. با او اساس پالیسی دولت در این قسمت واضح است و با فضل خدا زمانی که ما یک موسسه دیگه هم داریم که ای از حمایت بین المللی برخوردار است به نام کودکس که اینا هم در قسمت مقاومت آنتی میکروبیال یا ضد میکروبی و در مقابل بعض چیزهای دیگه مثل انسکتیسایدز یا به اصطلاح پستیساید یا حشره کشا و اینا که اینا هم بر صحت انسان مضر است، اینا تدابیر را دارن و کمیته های را ایجاد کردن که ما بعضی از یارا عضویت کمیته های زیرم داشتم و سعی تلاش میشه که ما غذای را بخوریم که برای وجود ما مضر نباشه و ای از ضررها نباشه. خصوصا در گوشت مرغ برتون بگم که بعضی اوقات فرمدارای ما و گوشت های که از پاکستان و بعضی کشورهای دیگه وارد میشه اینا از هورمون ها استفاده میکنن، بعضی مواد دیگه است تحت نام مشوق های غذایی که اینا واضحا ضرر به صحت انسان داره و با این اساس ما باید سیستم را ایجاد کنیم که اینمی کنترل این مواد را در بر داشته باشند. در غیر از او ما اتبای کشور ما مواجه با بعض مشکلات میشه که خوشبختانه در این اواخر وزارت صحت عامه با ایجاد FDA و وزارت زراعت هم تلاش داره که در این دسته خود شامل بسازه و مردم ما را مسئولتر بسازه و مواد مولد غذایی که از حیوانات به دست میاد برای زنا عرضه کنه.
دکتر شفیق، یعنی مثلا ما یک چند نفر کسایی که تلفون میکنه برای زنا جواب میخواییم بتیم در او خوش هستیم، منتها در مجموع اول چاره ایست که گفته دکتر صاحبای بیمدلی که کوشش او اول مریض نشه، یعنی یک دولت وظیفه ایست که به مردم خود بسلا معلومات دقیق در اختیارشان بانه چی کارا کنن که بسلا اول کوشش او که مریض نشه. دکتر شفیق شما چی توصیه میکنین؟ به طور مثال کسایی که گوشت روغندار یا زیاد میخوره بالاخره کلسترول زیاد میشه، بالاخره مرض قلبی میایه، میگم دور شکم که زیر ناف که از چربی پر شد بازی سر تمام ارگانهای داخلی فشار میاره، یه باعث از این میشه که فشار خون بالا بره، که من که یک آدم ژورنالیست ساده هستم این چیزا رو چرت میزنم. مثلا شما چی خواهد گفتین دکتر صاحب شفیق؟
بله جناب نظری صاحب، گفت بشار خوب است. میگن که وقایه بهتر از تداوی است و ارزانتر همچنان هست. اصلا آگاهی آمده اینجا بسیار مهم است که همه مردم این را بفهمند که تغذیه سالم به چی گونه بکنند. تغذیه سالم چی است؟ و اونا را چه رقم برای خود مؤثر بکنم. در این آگاهی هم البته وزارت صحت هم رول بسیار عمده را داره که مردم بفهمند، خصوصا در کشوری مثل افغانستان واری که اکثریت مردمشان از پیام های صحی بهرمند نمیشن به آسانی. ما فکر میکنم بخاطر از اینکه ما مریض نشیم و هموطنان ما مریض نشن باید تغذیه سالمی داشته باشن. در تغذیه سالم وقتی که ما میگیم به این معنی نیست که محدودیت های غذایی را برای خود وضع بکنیم، بلکه تغذیه سالم هدف ای است که ما غذاهای متنوعی را بخوریم و این غذاهای متنوعی را با مقادیر معین به شکل ترکیبی یا غیر ترکیبی اگر خورده شود ای باعث عدی میشه که وجود ما به شکل درست نمو میکنه و معافیت ما به شکل درست حفظ میشه و وقتی که وجود ما مقاومت در مقابل امراض داشته باشه در اون صورت ما میتونیم که یعنی در مقابل امراض از خود دفاع بکنیم و مریض نشیم. در تغذیه سالم مقدار کافی، البته مقدار کافی پروتئین، کربوهیدرات، شهم، مواد معدنی، ویتامین ها و آب فراوان یا آب پاک شامل است که از این غذاها اگر ما به شکل استفاده بکنیم که در هر نوع وقت غذایی ما انواع از این غذاها به مقادیر معین باشه در این صورت مؤثر است و ما شما بیشتر به امراض مواجه نمیشیم.
بله شفیق صاحب، به زبان پشتو هم اینمی بسیار خلاصیش اگر بگوین که قبل از این که آدم مردی شوه غذای امی وقایه را که گفتین امیر یک ذره صحیح تشریح کنین که تعداد زیاد از شنوانده ما در این نمیفهمن.
زما بسرا خلو مدوال تداویم چه در دهی صحتمند پات که دل و لپاره در دیر مهم دی چه هر انسان با متنوع غذاگانی بخوری چه پیغه متنوع غذاگانو که معین مقدار پروتین، کربوهیدرات، شهم، ویتامین، منرالونا او اوبه شامل دی چه البته پا اوبه که هم منرال او منرالون اشتماع دلی مواد دا پا منظم شکل باندی کتول خلق بخوری په دې باندې یعنی د انسان صحت غختلې پاتې کیږي او د امراضونو جلوګیری کیږي. دغه غذاګانې چې ما نمونه واخیستل په کوم انواع د غذاګانو کې دغه مواد د سبزیجاتو کې، په میوجاتو کې، همدارنګه شیدو کې یا لبنیاتو کې، همدارنګه په هګۍ کې او په غوښه کې شته. د غوښې په هکله مخکې ذکر وشو، غوښه واقعا چې ډېر یو مهم پروتین دی د انسان د وجود لپاره، ډېر زیات مهم خواړه دي چې د انسان د وجود رشد په دې کې ډېر تأمین کیږي او همدارنګه د انسان د وجود مقاومت په دې باندې زیاتیږي. خو د غوښې زیات استفاده بیا په خپل ځای کې خپل نور مشکلات هم منځ ته راوړلی شي. په مجموع کې صحیح او سالمه تغذیه دا مفیده ده د صحتمند پاتې کېدلو دپاره، او ورسره د کافي مایعات څښل، د اوبو په شکل او د ورزش کول د انسان د وجود مقاومت قوي کوي او د امراضونو مخنیوی کوي.
بسیار زیات تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب، ډاکټر محبوب الله شفیق متخصص داخلي عمومي، ډاکټر شیرشاه سعادت رئیس پوهنځی وترنری پانتون کابل، ډاکټر محمد ولی سالاری استاد در پانتون کابل و همچنان رئیس تحقیقاتی و علمی پانتون کابل. از اشتراکتان یک جان تشکر. یک روز خوب، سال خوب و قرن خوب داشته باشین.
Pira 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 gosu la zam zam zagiye. Pira 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 gosu la zam zam zagiye. Pira 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 gosu la zam zam zagiye. لازم دست گیرم پیرا 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 غوث لازم دست گیرم پیرا 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 غوث لازم دست گیرم پیرا 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 غوث لازم دست گیرم